تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. زه بوریوال کاکړمو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هر څه وړاندې مو د دې ساته خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر لبند خوشې سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډله اوسم ګواښ ده، او په ترکیه کې د زلزلې له راتګ اته ورځې وروسته هم د نړېدلو ودانیو له ملبې څو کسان ژوندي راایستل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ علي وزیر څه باندې دوه کاله پس د کراچۍ له زندانه خوشې سوی دی. نوموړي تر خوشې کېدو وروسته له زندانه د جلوس په شکل کې د کراچۍ سوراب ګوټ ته تللی او هلته ډیر خلک د لیدو ته راغونډ سوي وو. علي وزیر پر دې مهال مشال راډیو ته وویل چې له خپل دریځه به نه پر شا کیږي.
نو انشاءالله تعالی مونږ کوله تاسو ته پته شته چې دا سیاسي زندګي دا ټول شیان یو.
د سند صوبې کورنۍ چارو څانګې نن د کراچۍ جیل چارواکو ته امر کړی و چې علي وزیر خوشې کړي. دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د فروری پر اتمه د سند حکومت ته په یو استولي لیک لیکلی و چې علي وزیر له بند خوشې کړي. علي وزیر د 2020 کال د ډسمبر له 14 په دې تور بندي و چې د ریاست ضد ویناوې کړې وي، خو علي وزیر دا تورونه رد کړي وو. د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو څانګې ادا کړې چې په شمالي وزیرستان کې اووه وسلوال وژلي دي. د بنو ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې په یو بیان کې ویلي چې بیګایا له میرامشاه څخه بنو ته درې وسلوال د پلټونو لپاره انتقالول چې د میرعلي پر بای پاس سړک وسلوالو پرې برید وکړ. په بیان کې راغلي چې تر دې وروسته پولیسو او امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وکړه او څلور برید کوونکي وسلوال یې ووژل. د دوی په خبره د ترهګرۍ ضد پولیسو په حراست کې موجود درې وسلوال هم پر دې مهال وژل شوي دي. البته دوی وایي چې له 15 تر 16 برید کوونکي وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. چارواکي وایي په برید کې وژل شوي څلور وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي وو. د دوی په وینا پولیسو ته څه زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق او د پاکستانی حکومت ترمنځ د پور د بل کیست په اړه پرون یو ځل بیا خبرې شوې دي. د پاکستان ډان روز پاڼې نن خبر ورکړی چې د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اساق ډار د ایم ایف له چارواکو سره د پور د بل کیست ترلاسه کولو په اړه په یو آنلاین غونډه کې برخه اخیستې وه. بلخوا پرون رویټرز خبري اجانس ویلي چې په دې خبرو کې دواړو غاړو د ایم ایف لخوا د پور پر بل کیست ورکولو او د نهمې جایزې پر شرطونو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي چارواکو په وینا ملک یې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم موجود دی. د دې وزارت ویان نید پرایس بیګا په خپل 19 خبری کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د داعش خراسان څنګه ډېره خطرناکه ډله ده. نوموړي د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه چې مسؤلیت یې د ډلې منلی و. هغه وویل چې ولسمشر جو بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که داعش پر امریکا او متحدانو یې د برید پلان جوړ کړي، نو امریکا به یې د له منځه وړلو پر اقدام لاس پورې کړي. په ترکیه کې د زلزلې له راتګ اته ورځې وروسته هم د نړېدلو ودانیو له ملبې څو کسان ژوندي راایستل شوي دي. رویټرز خبري اجانس وایي چې نن یو 13 کلن هلک د ترکیې په جنوب کې د یوې ودانۍ له ملبې راایستل شوی دی. دا په نن ورځ کې دریم کس دی چې ژوندی راایستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی کارکوونکو خپله توجه په شام او ترکیې کې هغو زلزله ځپلو ته اړولې ده چې په سخت یخنۍ کې بې کوره دي. په شام او ترکیې کې د فروری پر 16 د راغلي دې زلزلې له کبله تر اوسه د وژل شوو شمېر 15000 ته رسیدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. که د خپرونې تر پایه را سره واست نو دا ریپورټونه به واورئ. د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشې سوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پوز پر پخوانی مشر سخت تورونه پوری کړی دی. د سیاسي چارو یو شنونکی دې ته څنګه ګوري؟
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی. نه په خواسه یو نه اوس صحیح دی او غل په کار دی اقتدار چې په هر طریقې کپاغي کې هر سکیږي نه غدي وشي.
د کومي وطن ګوند مشر غشتنه کړی دا چې ریاستی ادارې د وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي.
فارمي پم سکول واقع شوی و نمونه کول لا یو ځای شوی نن بیا دا به وخت ده نېشنل الیکشن پلان چې کوم جوړ شو پاره باندې عمل درآمد پکار دی.
د خیبر پښتونخوا سوداګرو ای د ملک روان اقتصادي بحران دوی سخت ځپلې دي.
زمونږ سیاسي قیادت دی که د صوبې دی که د مرکز دی نو معیشت دی د پاره اهمیت نه لري. شپږ سوه کارخانه بندې شوې ده حکومت منلی دي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مورید چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکش او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي علي وزیر نن په کراچۍ کې له زندانه خوشې شوی دی. نوموړي څه باندې دوه کاله موده په زندان کې تیر کړی و. زموږ همکار او د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. لاغه سره پر دې موضوع خبرې کوو. داود خټک، که تاسو درته وایئ چې د علي وزیر د خوشې کېدو یا نه خوشې کېدو په اړه ډېرې ګنګوسې روانې وي، بالاخره د هغه د خوشې کېدو څنګه ممکن شو؟
مننه بریوال. دا خو له سر له پرون راهیسې په میډیا کې به هم تاسو کتلی وي، خو زمونږ د خبريال په کراچۍ کې د اغه راپورونو پر اساس چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سند حکومت ته یو خط لیکلیو او په دې خط کې د سند حکومت نه غوښتي وو چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په علي وزیر چې څومره مقدمې وي د عدالتي حکم نامې تر لاندې اغه مقدمې اوس ختمې شوې دي او د ده په ضد باندې نورې نوې مقدمې نشي جوړول کېدې. نو د خیبر پښتونخوا د حکومت لغاړې د مقدمې ټولې خلاصې شوې. بیا پاتې شو د سند خبره. نو په سند کې که موږ ګورو نو د سند په حکومت کې په ده باندې چې څومره مقدمې وي موجودې برسیره، په هغې کې یا خودی بری شوی او یا د ده ضمانت شوی، نو بیا هیڅ جواز نه جوړېده. خو تر ډیره وخته پورې دا خط که څه هم څو ورځې مخکې لیکل شوی بیا زمونږ خبریال دا خط تر یو حده پورې رابرسیره که بیا باندې یو راپور وکړه د مشال خبریال او بیا پرون د بشري حقونو څه کارکوونکي د پښتون تحفظ مومنټ څه غړي او ورسره د دې چې کوم وکیلانو هغې د سند حکومت سره خبرې کړي دي او هغې ته یې دغه خط هغه نمبر خیلی دی چې دا خط تاسو د پښتونخوا نه راغلی دی. نو سهار چې ما څه وکته په ټویټر باندې په نورو ټولنیزو رسنیو په هغې کې بیا دا خبرې شوې، نو د اغې نه پس دا ممکنه شوه چې د سند حکومت دې راخلاص
کړي. علي وزیر څه باندې دوه کاله په زندان کې تیر کړ. د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیول شوی و. پر د تور څه و؟
کله چې علي وزیر په اول وار اونیول شو په 14، یعنی دا اوس چې دا بندو دی سلسله کې، نو په ده باندې تور داو چې د ریاست ضد ویناوې کړي دي او دا په پېښور کې هغه واقعیا وه چې د آرمی پبلک سکول چې کم د وژل شویو ماشومانو میندې پلرونه دي، دی هر کال دا 14 دسمبر باندې دا حمله شوي وه په آرمی پبلک سکول او دی هر کال داسې یو غونډه رابلي او په هغې غونډه کې بعضې وخت دی په یو حال کې چېرته غونډه وکړي، بعضې وخت دی په سړکونو باندې خپل احتجاج وکړي، یا څه وخت دی د پېښور پریس کلب ته ورشي او دی غواړي چې د دې کوم بچیان چې هلته وژل شوي په هغه سکول کې بېګنا د هغو بچیانو میاندو پلرونو ته دې انصاف ورکړل شي، ځکه هغې تر اوسه پورې دا ګڼي چې دوی ته انصاف نه دی ورکړل شوی کوم چې ذمهوارانو د هغې خلاف هیڅ کاروایي تر اوسه پورې نه شوي. اوس که تاسو وګورئ علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی، نو د پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا یو مطالبه ده چې یا چې کوم ورک خلک دي هغه دې را پیدا کړل شي، یا چې کومو خلکو سره د پوځي اپریشنو یا د طالبانو یا د القاعده یا د هر چا لخوا کوم زیاتی شوي دي په قبایلو کې یا نورو پښتنو سیمو کې د هغې دې ازاله وشي، د هغې ته دې انصاف ورکړل شي. نو د دې دواړو دا مطالبات چې دا یو کېده علي وزیر هم دې غونډې ته ورغلی او هلته کې د بیا تقریر وکړه. نو ظاهر ده علي وزیر خو بیا ډیر پټي خبرې نه کوي په ښکارا معنی د دجکم اغه انداز دی نو د اغه په بنیاد په د معنی بیا د ریاست ضد د بغاوت مقدمه یا د ریاست په ضد معنی د خبرو کولو مقدمه جوړ شو په اخی کې دی اونیول شو او سنت واس
او د پداسي وخت کې علي وزیر پداسي وخت کې را خوشی سو دی چې په خیبر پښتونخوا کې د ولسی پاتسون په نامه د احتجاجونو یو داسې لړۍ روانه ده چې نه یوازې پښتون ژغورني غورزنګ بلکې د صوبي د سیاسي ګوندونو نور مشران پکې ګډون کوي. علي وزیر د پښتون ژغورني غورزنګ یو مهم مخکښ بلل کیږي او خلک دغه خبرې ډیر متاثر ښکاری چې ورته قتل کیږي په ټولنیزو رسنیو. تاسو ته د علي وزیر را خوشی کېده د ولسی پاسنونو باندې څنګه اثر اندازه کېدل یا نه کېدل ښکاری؟
زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې کوم د پښتونخوا سیاسي تاریخ وګورو نو یو خو هغه د خدایي خدمتګارو دورو چې د انګریز دورو په هغه کې ډیر لري بنزو په هغه کې خلکو دا ورته قرباني ورکړي وي چې دی جیلونو ته تللی او په کرنو کلونو دی جیلونو تیر کړي د هغه نه پس بیا د ضیاء الحق چې کوم مارشلا دورو په هغه کې هم کم چې زیاتره دا قوم پرستانو یا د هغه وخت پنجاب چې کوم هغه پروګرسیو خلکو هغه هم په یو طریقې سره یا د سند پنجاب او بلوچستان کم چې بلوچ لیډرانو نو دی هم چې کوم ګوندونه جوړ کړي نو په هغه کې خلکو دا قسمه قرباني ورکړي وي خو کبه سنی تاریخ کې مونږ ګورو چې کله د ضیاء الحق د مرګ نه پس په پاکستان کې یو نوې د جمهوریت غ دور شروع شو بیا پکې مشرف راغلی نو زما خیال چې د علي وزیر عمره کېد یعنی د خپل ضمیر د اواز په خاطر باندې یا د خپل حق یا د خپل رائے د اظهار په خاطر باندې د علي وزیر عمره بند په دې اوسنۍ غږ چانی تیر کړ اوس سو پورې چې تاسو د پښتني خبره ده نو کوم ګورو نو په دې تیرو تقریبا کال دوه درې کال کې په پښتنو په سیمو کې خاص کر او یا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه یو داسې څپه راپورته شوې ده چې هر کله چې د چا سره کاغه د طالب په نوم وي کاغه د پوز په نوم وي کاغه د انټیلیجنس ایجنسیو په نوم وي یو زیاتې کیږي نو خلک خپل تر خپل را پاسي که په سواد کې شو که په بنو کې شو که په وزیرستانونو کې شو که په کورمه کې شو دا مخکې تاسو وکتل اوس د علي وزیر غونې سړی چې هغه ډیر نوم لرل بیا خلق د خوخی د انداز خلق خوخی د د جیل نه را خلاصېدل ز فکر کوم چې د سره به د خلکو ته نور هم حاصله ملاو شي او تر ډیره هدا په دې کې یو والی هم راشي
ډیره مننه اوریدونکو تاسو اوریدل چې علي وزیر لبن څخه خوشی سوی دی او په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورزنګ غړو هغه ته یو غونډه جوړ کړي او تللې په دې اړه به د مشال رادیو خبرونه دوام لري اوس راځو د خبرونه د پاتې ریپورتونو پر لور د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د هغه د وزیر اعظمۍ پر وخت ټول واک د هغه وخت د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په لاس کې و. عمران خان په یو ویډیو بیان کې دا تور هم پورې کړی چې د پاکستان د خرابو حالاتو ذمواري د جنرال قمر جاوید باجوا پر غاړه ده. د پوځ دا مشر اوس د پوځ مشر نه دی خو د سیاسي چارو شنونکي د عمران خان د دې تورونو بیا بیا لگولو تا پا کم نظر گوری پا دیارده مشال ریڈیو خبریال غلام غوث رپورٹ لری
مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی چې په یو تازه ویډیوي وینا کې د پوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هغه د حکومت د رانسکورولو تور پوری کوي. عمران خان دا هم ویلی دی چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټویټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیوي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو.
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا سارے فیصلے اس کے
کوم اختیارات چې د جنرال باجوا سره وو نو هغه د باچا پرنګ پټول هر سواک اختیار لرلو او ټولي پیسلې د هغه وی د حکومت کار به هله کېدلو تر سوچي به هغه ویل چې او دا کار سم دی
ٹھیک یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوا فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی چې دا هغه د حکومت د ړنګ کولو فیصله یې کړې و.
آج جدر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے. عمران بڑا خطرناک ہے
نن چې پاکستان چرته ولاړ دی نو زیمواری هغه سړی دی چې د حکومت راغورځولو فیصله یې کړې وه او ویلي وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی، لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباهي راغلی ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړې وه. یاد دیوی چې تیر کال په قومي اسمبلی کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لارې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شهباز شریف په مشرۍ نوې اتحادي حکومت جوړ شوی و. خو هغه وخت عمران خان خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د یو بهرني سازش د لارې د هغه حکومت رانسکور شوی دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه عمران خان د واک نه لري کړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل،
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی، او هغه له پکار دی اقتدار چې په هر طریقې که پاغی که هر سکی گونه غدی وشی او لوامه چه ٹک تا خلق ورپسی ده و دا خلق چه ورپسی ده نو دی که یا سیاسی شعور نیشته او یا دی چه کم ده نو پلو مسالو نه خبر ندی او دا خبر رو دیر اخکارا شوا چه اغا کوشش دا کهو چه باجوه لری کی دا باجوه دا ترمند چه گڑا وا دا کوشش دا کهو چه باجوه لری کی او دا خپل مرضای د پوه سر لخر راولی چې هغه ظاهره خبره ده چې هغه به پیسې میدو.
خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي کسوم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ و، خو عمران خان د داسې بیانونو د لارې په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا ترلاسه کړې ده.
عمران خان اول د امریکای خلاف او بیا ورپسې د باجوه خلاف چې کوم نقطه وا هغه خپل کړلاغل ډی چې عمران خان سره په ماضی کې او اوس هم د یوټرن زغستی خو د خپل ورکر دننه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتلې ده. د دې وجې نه عمران خان سره ته پته ولګېدل چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خو د عوامو نه ووټ نشه مغوخته، نو په کار دار چې د عوامو دننه د پاتې کېدو لپاره او د راتلونکو انتخاباتو کې د کامیابیدو لپاره یو مقبول ناره په کار ده او د هغې لپاره هغه دی وخت کې د اسټابلیشمنت خلاف او ورسره د دې مخ کې د امریکای خلاف د غوازونه وکړل او د عوامو دننه دا ناره د مخ کې نه مقبولې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي او د دې هدف تر لاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوو صوبو صوبایي اسمبلیان هم تحلیل کړي دي، خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخیره کې په خپل وخت کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې پر ناامنۍ د سترګې نه پټوي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د خپل ګوند غونډې ته وینا وکړه. دوی ویل چې حکومت دې د وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي او د وسلوالو د له منځه وړلو او مخنیوي لپاره جوړ نېشنل اکشن پلان دې عملي کړي. آفتاب شیرپاو دا هم ویل چې د د پوینا کې د پاکستان ریاست د پښتنو ژوند نسی خوندي کولای، نو پښتنو ته دی وایي هغه دی په خپل د خپل ځان امنیت وساتي. خو د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو مخنیوي ته ژمن دي او هغه به هیڅ بیا فعالیدو ته پرې نشته. شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
دا امن غوښتلو دا ناری د چارسدې په شیرپو کې د قومي وطن پټې کارکونان وهلي. دی وایي مونږ یې خامخا غواړو او امن په رښتیا غواړو. د فروری په 14مه اولسو غونډې په موقع د ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو وویل، واره بیا ډیره بېدرېغه د پښتنو وینه توهیږي خو چا سره هم فکر او غم نشته دی. باید مونږ د امن لپاره سیاست یو ړخت کړو او ټول اولس رایوځې شو.
آج اگر اس ملک میں سب چیزیں
نن که په دې ملک کې د هر یو سیز نرخ زیاتیږي، خو د یو سیز قیمت ورځ تر ورځ کمیږي، او هغه د پښتون وینه ده. دا وینه به موږ اوس نور تویلو لا نه ورکوو. د دې ملک محافظینو ته ویل غواړم چې بس ډېر وشوه. که تاسو د پښتنو حفاظت نشئ کولی، نو موږ ته صفا صفا ووایئ، موږ خپل حفاظت په خپله کولی شو او کوو به یې. نوموړي زیاته کړه چې په پښتنو داسې وخت بیا راغلی دی چې باید ټول ګوندونه او مشران د امن لپاره یو موټی شي، او څرنګه چې د آرمی پبلک سکول ترهګرۍ پیښې وروستو راغونډ شو او ترهګر ضد قومي تګلاره مو په شریکه جوړه کړه، هماغه شان یو ځای کېدل پکار دي. دا غونډه پای کې په 1 جنوري پیښور پولیس لاین ځانمرګي برید کې وژل شوو کسانو دواهو مشوا. دا پامل ده چې قومي وطن پارټي هر کال 13 فروری د پخوانی گورنر حیات محمد خان شیرپو تلین مانځي. نوموړی په کال 1915 هغه وخت په یو بمي چودنه کې ووژل شو کله چې هغه پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو غونډه کې ګډون لتلی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټورست بایک رایډرز په نامه د موټر سایکل د سفرلۍ مینوال وایي چې دوی هڅه کوي چې د سیلګرۍ له لارې خلکو ته د ټریفیکي پیښو په اړه عامه پوهاوی ورکړي. د چارسدې د موټر سایکل سپرو سیلانیانو مشر محمد احسان الله له خپلو ملګرو سره د یوې غونډې څخه وروسته مشال راډیو ته وویل دوی غواړي چې په خلکو کې د موټر سایکل د استعمالولو پر مهال د احتیاطي ګامونو په اړه پوهاوی زیات کړي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
دا په 400 کې موټر سایکل سوار سیلانیان دي. د 400 د موټر سایکل سرو سیلانیانو مشر محمد احسان الله مشاد رډو ته وویل د دوی سره د غړو شمیره زیاته ده، خو فعال غړي چې د دوی هر غونډې ته ځي او بیا د خیبر پښتونخوا صوبینه هم بهر سیلګری ته ورځي شمیره دیار لسته. احسان الله زیاته کړه دی په خپل د گلگیت او چترال په یخو غرونو او د تورخم نه تر د کوټه پورې په اوګدو لارو هم په موټر سایکل مزل کړي.
زمونږ مقصد چې کم دی دا چې موږ خپل سیر او سیاحت ترکی ورکو، خلک چې کم دی ټینشن زو دغه نه چې کم دی روزي. بل دی کې زمونږ چې کم مین مقصد هغه دا دی چې موږ کو سیفټی حواله سره کتا سو ګره په پاکستان کې تقریبا 70% چې کم اکسیډنټس روډ اکسیډنټس کیږي هغه زمونږ د سیفټی د غیر موجودګۍ په وجه باندې کیږي. هیلمټ نه وي، سیفټی ګیر لکه موږ د څنګلو ته دغه لګو کونډو ته چې کوم دی پیډو نظم خپل لګي پراپر بوټان مونږ چې کوم دی د پاره چو کنه، نو چې ما دغه گیټ اپ جوړ کړی وي خپل نو کور کلیک را ته کسانو ګوري نو هغه خپل هیلمټ سره چې کوم دی شوک پیدا شي نو تقریبا 4-5000 کې صاف فل چې کوم دی نو کنه.
د 400 د موټر سایکل سرو چې دوی ورته 400 رائډرز کلب نوم ورکړو 13 ورځ په شاهي ډیرا نومي هوټل کې راوړ شو. دغه غونډې ته د اسلام آباد وسیم نوم یو تن هم ورغلی. وسیم مشال ریډیو ته وویل که نږدې مزل وي بیا خو د 70 cc مانا چې د طاقت درجه اویا وي هم ټیک دی، خو که مزل بیا لري او د غرونو وي باید 125 cc موټر سایکل در سره وي. وسیم وویل په عامو گاډو او په موټر سایکل کې خرڅ هم ډیر فرق لري.
70% جو ہے نا یہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے.
دا اویا فیصدی زمونږ خرڅونه دي چې کمیږي. د هوټل خرڅ تر ټولو زیات او بیا د پېټرولو خرڅ هم کم شي. د تا سره باید پنچر لګولو سامان لکه سکروز او پچکش او نور دا در سره وي. تر ټولو اول دا قتل پکار دی چې ستا باید څومره خرڅ کوي. که په 1 لیټر 40 کیلومتره مزل کوي نو اندازه ده چې ګینه لس لیټر به 400 کیلومتره مزل وکړي، خو په غریزو سیمه کې 400 کیلومتره دا بیا نه کوي. هغه ځینو کې موټر سایکل زور غواړي نو ستا پېټرول به زیات خرڅېږي.
پېټرول جو ہے نا وہ زیادہ آپ پہ کھائے گی.
فواد ته بڑم بیشی وسیم بھائی با دویم نمبر باندې شي دریم با داوود شي.
احسان الله ټول موټر سایکل سوار په قطار کې ودرول. د هر یو تن سره 125 cc د سرو رنگونو موټر سایکل وي، خو وسیم سره تور رنگ 150 cc موټر سایکل او وار په وار یو بل پسې روان شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو دا
د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو روڼ اندی وای په افغانستان کې اوسم ډیری خلک د معلوماتو د حاصلولو لپاره رادیوګانو څخه استفاده کوي. دوی وایي که څه هم پر اوس وخت کې ټلویزیونونو، انټرنیټي شبکو او نورو برېښنایي وسیلو ته د خلکو لاسرسی ډیر سوی، خو بیا هم د کره معلوماتو د پیدا کولو لپاره رادیو د خلکو په منځ کې خپل ځای او ارزښت لري. نجیب لالو خیل په دې رپورټ لري.
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر روڼ اندی وایي دوی اوس هم د معلوماتو د حاصلولو په خاطر له راډیوګانو استفاده کوي او د نورو خپرنیزو وسیلو په پرتله د راډیوګانو پر معلوماتو باور ډیر دی. له دې سره سره د سیاسي بدلون وروسته په افغانستان کې ټولې رسنۍ او په ځانګړي ډول راډیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوې او له دې کبله ځینې خپلې خپرونې درولې دي. د پکتیا ولایت یو تن روڼ اندی حکمت الله مشال راډیو ته وویل
د راډیو سره د خلکو مینه شته ده او دغه مهمه او ارزښتمنه وسیله لا هم خپل ځای لري د خلکو په منځ کې. زموږ غوښتنه دغه ده چې مسؤلین رادیو ته توجه زیاته کړي، د دوی اقتصادي ستونزې حل کړي، لکه څنګه چې په تېرو دوه کلونو کې رادیو له یو شمېر ستونزو سره مخ شوې ده. زموږ هیله دغه ده چې دغه ستونزې حل شي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نی د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د شاوخوا نیمایي راډیوګانو فعالیت بند شوی دی. د نی بنسټ د موندنو له مخې په هیواد کې له 308 غږیزو رسنیو څخه تر 170 کمې راډیوګانې فعالې دي چې د بندېدو له امله اقتصادي ستونزې او نور شته ننګونې یادې شوې دي. پکتیکا بیا د هغو ولایتونو ده چې خلک یې نورو رسنیو ته ډېر لاسرسی نه لري او ډېری خلک یې راډیو اوري.
زاهد لایم د مرکز خرنې اوسېدونکی. دلته تر اوسه پورې نه ټي وي دومره هم سوی ده، نه نیش دومره هم سوی ده. په ټولو کورونو کې که مشران دي او که د کور نور هغه غړي دي چې معنا سنانه دي، د باندې نورو شیانو سره رابطه نه لري، هغه نه کیا ټول خلک راډیو نیسي. راډیو اوري نو راډیو تر پخوا تاثیر زیات سوی ده، ځکه دغو وختونو کې خلک زیات علاقمند سي راډیو کې خبرې واوري یا د موجوده حالت د مختلفو اړخونو چې ځان خبر کړي.
روڼ اندي په ټینګار له مسؤولو ادارو غواړي چې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره ټولې ممکنې لارې په کار واچوي. د لوګر اوسیدونکو عابد تسل وایي
که څه هم په وروستیو کې د تعاملاتو په سبب ځینو رسنیو خپل فعالیتونه ودرولي، زموږ هیله ده د افغانستان حکومت له هغې سره مرسته وکړي تر څو په نورمال ډول خپلو پروګرامونو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
خوست هم د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو فعالیتونه پکې ډیر دي. د سورې پیغام په نوم په سویل ختیځون کې د لومړنۍ خپلواکې راډیو مشر زاید شاه انګار وویل
په افغانستان کې 80% خلک په کلیو او بنډو کې اوسیږي او دوی ته د اطلاع رسونې، دوی ته د تفریح ورکولو یوازینۍ وسیله چې ده راډیو ده. نو نه ټولنیزې میډیا، نه تصویري رسنیو او نه نورو جمعي وسایلو ونه کړای شول چې د راډیو اهمیت راکم کی. ډیر خلک د راډیو د معلوماتو نه، د هغې د خپرونو نه ګټه پورته کوي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې هیڅ غږیزه او انځوریزه رسنۍ نه ده تړل شوې. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په وخت مو د دوی کارونو ته رسیدګي کړې ده. که دوی غوښتي دي د شپې او ورځې موږ دوی ته معلومات په لاس کې ورکړي دي. دی دوی هیڅ کار مو نه دی ځنډولی او کوشش دا کوو چې د دې نه وروسته هم ونه ځنډیږي.
یاد دي وي د نړیوالې ټولنې په مادي او معنوي ملاتړ په وروستیو دوو لسیزو کې سلګونو غږیزو، انځوریزو، برېښنایي او چاپي رسنیو فعالیتونه پیل کړل، خو د وروستي سیاسي بدلون وروسته ګڼو رسنیو خپل فعالیتونه درولې دي. په افغانستان کې لومړنۍ راډیو د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرونې پیل کړې چې اوس د افغانستان د ملي راډیو په نوم فعالیت لري. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې او هر کال ورڅخه په دې ورځ لمانځنه کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک. تاسو مشال رادیو ته غوږیست او ریدونکو د خبری خبرونی نیمای ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ علي وزیر څه باندې دوه کاله پس د کراچي له زندانه خوشې شوی دی. نموړی تر خوشې کېدو وروسته د زندان څخه د جلوس په شکل کې د کراچي سوراب ګوټ ته بیول سو. هلته چې خلک د تراغون سوي وو، علي وزیر پر دې مهال مشال راډیو ته ویل چې دوی به له خپل دریزه نه پر شا کیږي. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر لشپاړسمې په دې تور بندي و چې د ریاست پر ضد یې ویناوې کړې دي، خو هغه وایي د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو حقونه غواړي. د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو څانګې ادا کړې چې په شمالي وزیرستان کې یې اووه وسلوال وژلې دي. د بنو ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې په یو بیان کې ویلي چې بېګایا له میرانشاه څخه بنو ته درې وسلوال د پلټنو لپاره انتقالول چې وسلوالو پرې برید کړی دی. د وسلوال لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پیسو نړیوال صندوق او د پاکستانی حکومت ترمنځ د پور د بل کیست په اړه پرون یو ځل بیا خبرې شوې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن خبر ورکړی چې د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اساق ډار د آی ایم ایف له چارواکو سره د پور د بل کیست په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د حکومتي چارواکو په وینا ملک یې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم موجود دی. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس بیګا په خپل اونیز خبری کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د داعش خراسان څانګه ډیره خطرناکه ډله ده. نوموړي وویل چې ولسمشر جو بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. او په ترکیه کې د زلزلې له راتګ اووه ورځې وروسته هم د نړیدلو ودانیو له ملبې څخه یو شمیر کسان ژوندي را ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په شام او ترکیې کې د فروری پر شپږمه د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 10,000 ته رسیدلی دی. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. اوس هم د خبرونې په دویم نیمای کې د پاتې رپورټونو پر لور. د طالبانو ځواکونو بیګایو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په اتمه ناحیه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید کړی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې دا د داعش یو مهم مرکز و او دې ډلې په یو لړ حملو کې لاس درلود. په دې اړه نور تفصیل اورو د احمد تکل په رپورټ کې.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینا کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چودنو اوازونو وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای وو او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود.
د کابل لاتمې حوزې په مربوطاتو کې د داعش خوارجو یو پټنځای باندې عملیات پیل شول. دا ډېر مهم او شریر ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او بیا تعقیب شوي وو او جای پیدا شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پر مخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګانۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه هم دراز ویلي چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم وو. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملې کړې او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. څه باندې 15 مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 9 تنه ژوندي نیولې دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمیر خطرناکو حملو مسؤلیت منلای دی. د ډلې د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې نږدې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیری ووژل.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحې فعال کړئ. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخاوري د افغانستان د خوست د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یو شمیر مهم ستونزو د دوی ژوند لکړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیموال وایي ځوانان یې بیروزګار دي، د خلکو اقتصاد یې کمزوري دي، سړکونه یې خراب دي او د یادې ولسوالۍ سره غځېدلې خوړ هم د دوی فصلونو ونو او مځکو ته ګواښ پیښ کړی دی. بل لور ته ځایي چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو دا ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اوسنیو چارواکو دا ډول سیمو ته پاملرنه ډیره ده او هلته د یو شمیر اړینو پروژو پلي کول په پام کې دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الخیل په ریپورت کې اورو.
د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق مشاد راډیو ته وویل لیبی خو د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد ډیر کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی نشي جبرانولی.
دا د سپیر خال چې ډیر بې وزله دی، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډیر سختې وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې کړي او دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردان او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخې شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولی هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي. وایي ځوانان بیکار دي، همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهیږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لږ فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانان هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړکو په باره کې د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لري. فلحال موږ دغه یوه لو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیر اوسیدونکي وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې قبله ځوانان نشو او نورې نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د جسر د مخ مخ دی، پیسې نشته، مرسته وکړي، دا اندر د سترګې نیولې نه راینده کې چنه
سره د دې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی، خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي. وایي
سړک هم دومره زیات خراب ده چې په ژمي کې هیڅ موږ کولای نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سوار کوي، ستر مشکل هم سړک دی، به تور دی کاروبار نشته.
بل لور ته ځایي چارواکي مني چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي، تر څو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږدیز کال د نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. په خیبر پښتونخوا کې سوداګر له ناامنۍ، کلنګ اخیستنې او د بجلی له کمی شکایت کلري. د دې صوبې د سوداګرۍ خونی مشرانو او د سوداګرو د اتحادیو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې ګڼو تجارانو پنجاب ته کډه کړې ده. دوی همداراز په صوبه کې د 50% کارخانو د تړل کېدو خبر هم ورکوي. دوی تور پوری کوي چې د صوبې د سیاست صوبایي او د قومي اسمبلی غړي د صوبې اقتصاد ته پام نه کوي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې چیمبر اف کامرس مشر محمد اساق خان وایي چې د حکومت د شمیرو سره سم 600 کارخانې د وخت په صوبه کې بندې شوې دي. خو دوی وایي د شمیرې دې نه هم سیوا دي. دوی وایي یو خوا کې ګراني ده، نو بل خوا ته په صوبه کې د بتخورې، بدمنې او ترهګرې له وجې صنعتونه ټول په بندېدو دي. او تیره خوشا یوني میاشت کې په لسګونو صنعتکارو د دې صوبې نه کڑے اور روزگارونه هم وړي دي.
زمونږ انډستری سټیټ کې ډېر لوی کارخانه بند شوه. یو کارخانه لکه ټایلونه به جوړول چې هغه ډېر لوی هغه پروډکشن هغه بند شو. داسې سټیل میلونه ور سره بند شو. څومره زمونږ سیاسي قیادت دی، کدا صوبې دی، کدا مرکز دی، نو معیشت دي د پاره اهمیت نه لري. تقریبا یو نیمه میاشت کې 15 داسې فیملیز دي تجارت کول والا یا کارخانو والا هغه دلته نه پنجاب ته شفت شو. داړه نه لار صدرت نه یوړه چې شپږ سو کارخانه بند شه. دا حکومت منلی چې کم چلیږي هغه 10% نه 15% پورې هغه استعداد باندې چلیږي.
په بر بانډا انډستریل سټیټ کې د صنعتکارو د سازمان مشر عرفان خان وایي چې بدمنی خو هم ده، خو موجوده ډالر او د بجلی نرخ د ګرانېدو له وجې د دوی صنعتونه پټه پناستي. او 1300 میاشتو راسي بر بانډا کې د یو نیم سلونه سیوا کارخانه بند شوې دي.
د مربل دي، کاغه د ماچس دي، کاغه میډیسین دي، کاغه کاسمیټکس دي، کاغه جوس والے دی، فوڈز والے دی. زمون زیات تر چکم مسئلہ د مغم د ډالر جوړ کړي. زما خپل سم دو کنټینر د ټیم کې ولر دی غو بند دی. په دی وجه چې ډالر ریټ یو کې او چې بیا ورزین وی بل 450 کې تقریبا 150 بند شو. 9,500 غ سره ډایرک ان ډایرک لیبر هغه هم بے روزګار شو. درې کال مخ کې زمون د بجلی یونټ ریټ او 13-14 روپے. اوس دې ټیم کې دی 62-63 روپے پر یونټ.
په خبر کې د چیمبر اف کامرس یو بل غړي او په خوانی صدر انجینئر مقصود انور وای چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې 50% کارخانه بند پرتې دي چې د وجه یخو بیروزګاری زیاته شوی. نو بل خو په جرمونو کې هم د زیاتوالي سبب ګرځي. ولې پدړم چې کله خیبر پختونخوا کې د نگران یا سارون کې حکومتي کابینه د تجارت او صنعت وزیر عدنان جمیل نه وپختل، نو دوی مشال لیړو ته د فروری په 11 ول چې دوی هم پرون دا ټول معلومات ترلاسه کول شروع کړل او چې څه هم په حکومتي کچه کېږي نو دوی به کوي. دا آئی ایم ایف سره چې کمی خبر اتر کیږي نو ښکارا خبر ده ګرانی خو به راځي او صنعتونو به د هغې سره نور هم اغیزمن کیږي او دا د صنعتونو لپاره بالکل هم خو خبر نه ده. خو هغې کې مونږ څه نشو کولی. خو دننه په صوبایي کچه زه لګیا یم چې د دې غرض لپاره کمی جوړ ادارې دي هغوی سارم چې کار ترې واخلو، ځکه زه لګیا یم کار پرې کوم او زما په خیال ډېر زر خو به سهل راونه ځي. خو د هر څه معلوماتو اخیستو وروسته به داسې پرېکړه وکړو چې د ملک او د صوبې لپاره به هم ښه وي او د کاروباري طبقې لپاره هم. د چیمبر اف کامرس یا صوبه کې د سوداګرو د اتحادیې تر مخه خیبر پختونخوا کې د 3000 نه زیات صنعتي یونټې یا کارخانې دي چې پکې د نیمې نه سیوا دا وخت بندې دي او چې کومې خلاصې دي هغه پوره کار نه کوي او څه باندې حکومتي د بجلی، ګیس او یا د ټکسونو بقایا جات دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتنو د بیلابیلو سیمو ډول ډول خواړه نه یوازې په ځای کچه بلکې په نور سیمو کې هم ډیر مینوال لري. په همدې کې د کواټ پتیسه هم یو ځانګړی شهرت لري. لاچی بازار د کواټ او کرک ضلع په منځ کې پروت او د سوات او کراچۍ پورې تلونکي موټرې پر همدې لار ځي. د لاچی په بازار کې ځای پر ځای ریړۍ د سړک پر غاړه ولاړې وي چې د موټرو خلک ورته درېږي او دغه خوراک ورڅخه اخلي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
دا بازار کې خو غړې ډېرې زیاتې ولاړې دي، خو جوړونه ولای سلور پنځه کسان دي نو ټول تیار خالي یار سن دو ہزار پین ہو زکون لگے پلار سارا بم پلار بم کول مور ور سارا
دا غگ د دیش کلن علیمان خان دے علیمان خان په کور کې د ګړې او کنزلو پتیس جوړوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي د لچي پتیس نه یوازې زئی بلکې د نورو سیمو خلک هم په ډیره مینه خوري او کورونو ته وړي علیمان خان وای ډیر نور دکانداران هم داسې شته چې د دنه پتیس وړي او بازار کې خرڅوي
دکاندار ریټ بدل وی لکه موږ دلته دکاندارانو ته ویل کو کنه هغه ریټ بدل وی هغه به مخ کې خرڅوي او موږ خپل ریټ چې کوم وی کنه هغه 350 روپۍ 350-400 روپۍ چې کومه خا جوړو کنه هغه 400 نه کم نشته خو مطلب دا ده چې ورکی کونزل زیتا استعمال وي دا شی ګران دی ګوړه چې دا 120 روپۍ کیلو ده او هغه موږ ته غورځي 350 روپۍ کیلو اچھی موږ سوره ډیره اچو کنه مغور شی موږ ګران خرڅو
لچي بازار د کوهات او کرک زلی په میس کې پروت ده د سوات نه کراچۍ پورې ګاډي هم په دې لار ځي بازار کې ځای په ځای ریډي د سړک په غاړه ولاړې وي چې د پتیسو ټیکلې پکې ډېرې په خکلا لګېدلې وي دا پتیس د سیمې په خوراکي توکو کې یو ځنګړی حیثیت لري حارس اقبال بازار کې خپل ریډي ودرولې حارس وای د دوی د لاس جوړ شوی پتیس خلک ډېر زیات خوښوي نه یوازې د هواد نورو سیمو ته بلکې د هواد نه بهر رنه هم خلک د دوی د لاس جوړ شوی پتیس غواړي
چنغوزولم جوړو نور داسې منپلو ولګ داسې کوم قسم د غوړې د مال به تیریږي الحمدلله مال خدال برزی لري امریکه بریم لار د مال اوس پرویز لاله رغلی غم اډر کړي دا ختبون ته یو نور دل دوری مسافر رونو ته دا لچي خاص سوغات دی
عمر فاروق چې د چمبي سیمې وسیدونکو ده دوبی کې سرکاري گاډي چلوي رخصتي تیرولو نه پس بیرته دوبی ته روان دي وای د یاد پتی صفاتونه یوریدلیو نو وی وختل چې ځان سره ملګرو ته د ډالې پتوګه پتیس یوسی
ډیر جی زو دوبی نه راغلی هم د دوبی نه ملګرو د لچي پتیس ډیر سپیشل فرمایشو او ما خو خپل د چاکلیټي پتیس ډیر خوښ ده او په چټۍ هم چټۍ ختميږي او ملګرو سپیشل فرمایشو د لچي پتیس ولا ډیر سپیشل پتیس دی
د دې ځای پتیس کې مونګپلی بادام پېستا او نورې وچې میوې استعمالېږي خو کنزله د هر ټول پتیس اهمه برخه ده ځکه ورته ځای خلک پتیس نه بلکې کنزله وای علیمان خان وای د یاد پتیس جوړول په ظاهر یو آسان کار دی خو بیا هم د دې لپاره تجربه ډیره ضروری ده د دې پتیس ډیر قسمونه دي چې یو پکې چاکلیټي پتیس دی چې نرم وي او د هر عمر خلک یې په اسانه خوړی شي دکانداران وای که هر څه هم د دوی پتیس تر لره لري شهرت لري خو موجوده ګرنۍ د دوی کاروبار اغیزمن کړي او اوس د دوی د کاروبار هغه خوند نشته کوم چې به اول وو ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
زنغمایما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سلګونه شونځي یا خو سرپناوی نه لري او یا هم دیوالونه ګڼ شونځي داسې هم ستا چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي د دې ولایت د طالبانو د حکومت چارواکي مني چې په ګڼو ولسوالیو کې لا هم د نارینه او زده کوونکو تعلیمي ادارې بندې بنیادی اسانتیاوی نه لري دا په داسې حال کې دا چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسولین وایي چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه خونځې د ودانیو د نشوالي تر څنګ ډول ډول نورې نیمګړتیاوي هم لري په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی وایي چې په دې ولایت کې 178 خونځې ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په سړه او توده هوا کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي
په ننګرهار ولایت کې 178 داسې مکاتب دي چې هغه بې سرپناه دي او شاګردان په دې ژبه کې د شنه چې کوم دی هغه اسمان لاندې او همدارنګه په اوړي کې دغسې د شنه اسمان لاندې هغه تدریس دغه کوي تدریس کوي او په داسې شپږ دېرش دېرش بابونو د هغه مکاتب دي چې هغه ځمکې مې نه لري تقریبا 345 بابا داسې مکاتب موږ لرو چې هغه د خطي دیوالونه نه لري 212 بابا داسې مکاتب او ادارې لرو چې هغه تشنابونه نه لري 202 بابا داسې دغه مکاتب لرو چې هغه څاګانې نه لري د اوبو 418 داسې مکاتب دي چې هغوی د برق د نعمت نه محروم دي هغوی حتی د سولر سیستم چې کوم دی هغوی نه لري
دا قانی په وینا په تیر یو نیم کال کې د ننګرهار تر 1500 پورې خونځو ته نوې ودانۍ جوړې شوې د خونکو د کمخت ستونزه تر ډیره هواره شوی او تر ډیره د فساد مخه هم نیول شوی ده.
تر دې دمه تقریبا 399 د خونکو مامورین چې غوی غایب وغه د خپل ژوندونه من پکړل شوی دي چې دې ته قسم موږ دا ویل چې خیالي خونکو د دلش د مخنیوي شوی دي او د شفافیت رامنځته شوی دي.
د ذکر ور د چننګرار د نپوسو لپاره د غنمیشتو ولایتونو په قطار کې راځي چې د محل پکې پر لزګونو خصوصي خونځې او سربیره د یو شمیر دینی مدرسو په ګډون 1090 باب دولتي خونځې شته چې د سباندې 3000 خونکو لخوا تدریسي چارې پر مخ وړل کیږي او اوس مهال د 300000 نجونو په ګډون 800000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو د شاوخوا د 1500 ورځو په تیرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر پښتونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملکي موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو لکبله په خلکو کې ذهني ناروغي زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خبر پښتونخوا کې د ژوند هرې څانګې سره تعلق لرونکي څه نه څه ذهني فشار لری. دوی خبرداري ورکړې چې کچیر سیاسي اړای ګړای او اقتصادي بحران همداسي روان وو نو شاید دغه حالت نور هم خراب شي. ګولایي اس په دې رپورټ لري.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري پر 26 په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو د خبرداري په 10 کال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسټو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهره کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیر میاشت په راپور کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتي مشال لري ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی بزنس مین دی او انډستریالیست دی ډاکټر انجینیر نو دې سره ډېر زیات یو بیچانی او دې سره ذهنی صحت دونه خراب شوی دی چې خلکو له پته نشته چې څه کوو. خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی ټول سلیپنگ پیلز باندې دي غواړي. مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټرس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دي هغه کسان چې کوم انډسټریلس دي هغه کسان چې کوم د مډل بزنس مین دي اوی بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نو مولي په خبرو کې په خبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې لنورو وختونو پرتله د دې شره په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ یو خو سویسایډل ائیډیاس هوپلسنس اند هیلپلسنس او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی چا ګولې واده دی چا څه کړی دی چا چاړه not only ladies even gents دونه زیات شوی دي باندې خاص طور باندې هغه چترال خلک باندې راځي ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی هغه خو ډیر زیات او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغه تل د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رسټو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې سرنګ د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کیسټل په عام کېږي او بیا چې زیاتر مطلب چې مطلب صد دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا الټرازولام شو برومازپام شو بیا د یوس کې خو هغه د شپې د پاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنیا کاروبار نه دی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې باندې ډیلی یو دغه کوي خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډیر زیات دی کدی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راضی بیا د څه کوم مانګ وړ زیات ته کنه هر سره یو پاره چش انډکشن او دا مړی مړی نو دا عزت زو مارکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیاده کیږي پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراشن وز بیا ټول د سی سټل پرام یو دا شي نه یوز کیږي کنه ما ټنشن والے سره دغه سره
پاکستان اسوسییشن فار کلینیکل سائیکالوجیست په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافات په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دي. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي. نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلقو کې اویرنس پکار دی چې زیات تر خلک عموما دا نورمال غنی واغوي چې را دا بیماری نه یا د دې لپاره سر دا اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانا هیلپ اخیستل دی لپاره ضروري خلک عموما دا دې غنی چې را دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولې چې مخه په ټي وی باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې به لکه دا مخه لکه دا بیماری دا بیماری چې دا زیات شي نو دیو جنګ په مخه نو منډل دي شو جوړې دي شي او دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو دې خلک عموما ځین کې دا لري چې را تک سکیټ سلاشي تلاشینو خلک ګول کلیون ټوب دی اسره نو چې خلکو د پته چې وی دا نورمال حالت کې دی شي او تاسو سایکالوجیست دی شي خپل فیملی ډاکټر لم دی شي
د سیاد نړیوال ادارې دبليو ایچ او ته 2022 کال په جون میاشت کې په اروپور کې ویلیبل چې په نړۍ کې نګدي یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو دا
اے جانا نا پرماکرانا گل خندانا مخلری سیفا ہو سند ڈیر دے عاشق دیر دے ہو سند ڈیر دے عاشق دیر دے ڈیر دے عاشق دیر دے